کاری که خپل خزه که مثال خپل لورګان یې ډېر شي ځینې کورونو کې لورګان ته ښه وضعیت نه کوي او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي لاړ شه بله ښځه پرې باندې وکړه څه لقمه نومونه او څه لقم پیغور او جنجالونه د ښځې بېچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلې وه کنه، دا فکر دوی نه کوي ځان سره. داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې پنګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بېچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده ورته چلند سره سوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یم، ځکه چې ما لیدلی دی همداسې په خپلو سترګو باندې وړه سن باندې دښوا ټول سره خو خ چلند سره کو دا وغه بس په دې خبره کې د خونه پوی او نه پیدانو یورګرات شو مثال سره اندرور شو بل شو بل شو بل شو خو پوه خ تعلیم افته مثال یو اطراف کوړه لاړله الته دیګه او تنور یو ک وړی لام دکړه هغه غو د لود ګل د مخ خوشحالي ته پکړه او خپل د جلی چې و په خ کورنه یو روشن فکر کورنه کې غټه شوی و او وړو کې سن باندې واده کوم خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې دل چې ناوی دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دی، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه د خسر کورنۍ سره. د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله. چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته دې لیور اخیستله او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله. ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې، نو یعنې دغه ماشومې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو څه لیدلي نه وو، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله. دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي قربان کوي او ځینې او پښې نیسي، وخت چې وعده کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بده راځي که دا زوی د دوی بده راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي. دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه ژبوره یي بدخویه یي که هر رقمي بې تربیه یا رقمي، دا دې فامیل ته ګوري له زره ارامېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نه م راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي اوبه واچوي، بالاخره سر کوي که نه، صبر وایي لبرس کېږي، بالاخره د دې خوی بوی تغییر کوي. نو زه ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ. که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوي، که هغه کومه غلطي وکړه تاسو ترېنه تیر شئ. یو ورځ دوه ورځ درې ورځې هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي، او که د یوې ښې کورنۍ نه یي نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي، هغه هم ارامه شي ورسره، او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ، تکلیف پرې وباسئ، واده کوئ، کوژده کوئ، پیسې تله هر څه مصرف کوي، د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې، خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه، تاسو ورسره خفه کېږئ، نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده، آرام ته ضرورت درلوده، خو هغه هم لري کنه، هغه انسان نه ده، هغه خپل مور و پلار ښه بد ټول پرېږدي، د خسر کره راځي، مړی ژوندی هر څه پرېږدي، اواس ارمان پرېږدي. یو جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي، نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي، هېڅ نه، ماشومداري شي، کور شي، خسر شي، نن خسر دا کالي خوښ نه لري، نن دی ور مخکې ټیکرای په سر کړه، نن د فلانکې مخکې دا وکړه، ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي. تاسو خو عقل ورسره ښه رویه وکړئ، هغه هم یو انسان د حق لري په دې دنیا کې. نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ، چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي، هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ، ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي، ستاسو مړی ژوندی ښه بد ټول ام دغه انګور د چټولې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډول خلکو سره ډیره پاړیکه کې وی دي ته ډیره زورونکې خبره ده چې میرمنې د حمل پر وخت ټول غدرانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري. له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي. د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو.
چې کلی ونجلۍ ودیږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم راوری پا اکثر کورانه که ده یو حقیقت دی. اصل خدا ده چه کلای و میرمن باردارکی گی و ناوی باردارکی گی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کی گی یا را جوانده کی گی و اغا دیر زیاد مراقبت تا جدی پاملرنی تا ده هر لحاظ لری دیدی روحی حالت دیدی فیزیکی حالت دیدی غذایی حالت تا باید دیر پام لره نوشی چه داسی نده پا کلو باندو که ایوانگور کلا چه بارداره که گی یا ایوان ناوی چه کلا حمل اخلی دیر عادی خبر ده حتی تر دیر وقت چوکنه پی خبری گی تاس باور وکی چه حتی خواندی ورتا توجه پام لره ننکوی عادی خبر ده خانو حمل یخسته دی یخسته دی دا باید بسلا تنار تک کینی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه داده نور کور غلی اماغه غذای اماغه خواره وخوری خاص کوم خواړه دی ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کښېني فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دې ته نه کې په دا سال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي د خوړو په برخه کې دوام موجود دی په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیگی ورته
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړي توجه وسی پاملرنه ورته وسی برعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دینه خرابېږي دې سره بد چلند کیږي چې کار دینه دزده یا نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دی ګډوډ کله رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي
تابن کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کیږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي په هغو کې یوه نښه نښانه د هماغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کیږي او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کیږي د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي او ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادی د پلار په کور کې دی دغسې وي دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی یې دا د قصدن داسې خراب کړی دی په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي دغه طبیعي خبر ده خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي
بله دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي، او د دې سره په سلامتدارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي، او دې ته پاملرنه وکړي تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي؟ البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې ام ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، ام کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي؟
بیا نو په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي، البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې. تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره نزشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دي. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره، پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم، ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم، خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وکړي.
بله، په اخر کې به راسو کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یو لور د یو چا کور ته راولي، هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلان سره نه سي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو. مایر صاحب،
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري، د دوی لور هم یو چیرته ناوی کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده. او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده، سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی لمسیان او د دوی د کورنۍ تهداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کوم، مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي، مور سمه نه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې مېرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یم چې اول باری ماشوم یې په ګېډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره، هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته به نتوله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګېډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګېډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه، بیا مور څنګه تکه تکه. یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم، او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دا مېرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د مېرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یې ګڼي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې مېرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په دو کې ده چې تاسو یې سم وساتئ. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ، او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو مېرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغې دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم لغو کورنه یوسخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نکوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي، کورنۍ دې سهولت ورته برابر کړي، او د صحي معایناتو لپاره دې ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه با فشار بلند میشن، اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده. دی امیدواره ایلا پینزم میاشتی و روز تاقه خزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیع حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری، او سترگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی، کابریزی او خونریزی ولری هم دکتر تا ورتلل، او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغه هم دی داس چاپ مراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که یې خواړه سم نه وي، مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي، او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پرسنوي کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحیدالله اماني له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی اباني اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1990 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید هغه د معنی په اوسنیو اسنادو کې کشف دی، نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله شوه ده، دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازه ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي دره کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغلی یم او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پیل شوې وې، یا زما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید مو هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا د هغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاغې وخت په رادیوګانو دی کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب به میستل د لرګی وم، په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو. چهار ورځې کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو. چهار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه کورته به مولا او سبب هم بیرته خوندې تراوړه او دغه سره به په پښمار تا تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دغه به ماوله راوړه نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خوندې ویلې چې هم دغه سي دامه پیدا کا بدون لدی چې موږ د خوندې کوم تعمیر ولرو او یا هلته سلفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنکو یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او لغین ورسته بیا نو ماده وزله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو که اول ته ما خوندای مسلکی خوندای و خو همدغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ماته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د نتاخانو आवाज ډیر خوګ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره وه همیشه لکه د پاخه عمر کسانو رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم علاقه مې ډیره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسو کولی شوئ چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو درېیم مې ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې درېیم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځه کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل ریپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل
پانتو بیا کله فارغ شوې
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتو ژورنالیزم په اړه فارغ شو او د هغه نه وروسته د امر سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی د پاراټیا واشه په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نو ورسته بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې د اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګ کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر دې اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړه مې تم پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم، نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سمیسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه د بهرنیو رسنیو سره. هغه دامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند په پېښه 2008 کال کې، او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پیل کړ، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، د UNDP له خانه دوی ته تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څنګه موږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عمر اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړل نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و، زبا تاګ راته کول شو، تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو، وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره اسري وو، او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو، او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نیم تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه ولته تر کومه بریدا په څه په څه بڼه او په کوم امکاناتو جوړ شوی او اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغه. نو شرایط افغانستان دی هغه ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی و شو، راته بنده وکا او مایک و غورځو د اخترونه برا کېدل، راته را کول کېدل، دا قصې خو ډېرې دي. نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حبیب بولي، تاسو کومه حبی لري؟
والله که درنم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حبی نه لرم، اما یو غزنه حبی مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، امدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوې خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم، اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص عبیده ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس هم دمو عبیده چې نوی شان کشف کړي، نوی شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو، اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډېر مسریات یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا دلیز کار په دولتي ادارو کې کرچې د ما تجربه ډیره کمه ده دولتي یا افغاني ادارو سره خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ولیدل هلته خوشینه سره هر څوک پدې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې د ټولو کریډیټ په ټیم ورکې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د وینډوینو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک په پوینه شي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کوم ستونزې سره مخامخ شي ویني مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبري کړی وي یا کله مو ممکن په پالیسی چې تاسو ته دکتي شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما غا ډیره موده داندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه د ویان په توګه هم دوی سره دند تر سره کړی دی نه دوله سکالا او شو چې زه دوی سره د ویان په توګه دند وکړم اوس هم ماغه قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه مړه دا نه درلو د نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکی یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلې وي تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه زه خپل چې کله هم یو خداو چې زه خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هڅه وخت ما نه دی ویلی چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره هم کار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځنې وخت به مو ویلی وی چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع بعد ور سره شریک شي اما دا څه چې ما ته راکړل شي وی چې واده دا څه ویل شي ته دا غیر اخته نه دا څه کوم غن لرم دا څه کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پر دې خو بیا هم کېدې شي د ټولې پکې یو دې ځایونه لري کو کوم دا سالری چې کې وکي نو شاید د دونکو لپاره د چسته یې مرنه
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره هم ناس بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې و ما خپل د ژوند یو څو ترخی ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه هغه دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیره پراته بشې یعنی هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غاللې دي چا یې فکر نه کاوه نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دا غینه ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ول ویدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه خار کې ما تاسو بیا ورته دلی وی دی د کولې په نامه چې دا د دبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی دی پاکستان کې مې د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوس په کان کې کار کړی چې ورس کې بیا پنځه یا کلدار راکولې دا غسه تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نشوم کله چې برت راګرځیدلم بیا خوځې تتللم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی نو دا غواړم کېدای شي ځنه د پاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نشي ذکر ته ادامه ورکړي او ذکر بل اخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د وی بشری ادارې ویان پاتشه ویم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي یو بالی په ځان باندې درس